مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د مارچ 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو. اورېدل یې مهي روي. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
سلام شړم بيد دي وخت مهم خبرونه. ایران د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکه کړې دي. د پاکستان حکومت وايي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلیږل شوي دي. او د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي پاکستان باید له پخوانیو جمنو سره سم وسوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. د خبرونو تفصیل. ایران د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکه کړې او ویلي چې لوی خوا اتحاد جوړوي او بل لور ته مشکوکو ترهګرو او انتها پسندو ته پیسې ورکوي. د څلور درش مسلمان هیوادونو دغه اتحاد تیر کال د دسمبر په میاشت کې جوړ شو چې مقصد یې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د مشکوکو ترهګرو پر ضد ګډه همکاري کول دي. د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پوښ د پاکستان لپاره ایراني سفیر مهدي هنردوست پوښتنه راپورته کړه چې کوم مسلمان هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې جدي وي نو بیا ولې ایران، شام او عراق له دې اتحاده بهر ساتل شوي دي. نوموړي اسلامي دولت وستواره ډله د ټولو اسلامي نړۍ لپاره خطر بللی او د مخنیوي لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی. ایرانی سفیر زیاته کړې چې د ایران ولسمشر به د روانې میاشتې په اخره کې د پاکستان سفر کوي. د پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته لیږل شوي دي. دا خبره د داخله چارو وزیر په یو لیک کې کړې چې پرون په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف د غړې ساجده بیګم د یوې پوښتنې په ځواب کې وړاندې شو. په لیک کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پاکستانیان له سعودي عرب څخه چې شمېر یې 1,26,000 شاوخوا دی او له هغې وروسته له متحده عرب امارات ایستل شوي دي. دا شان د داخله چارو وزیر ویلي برطانیې تر 8,000 زیات پاکستانیان بیرته لیږلي دي. حکومت وایي غیرقانوني اسناد، پاسپورټونه تر ټاکل شوې مودې زیاته پاتې کېدنه او داسې نورې ستونزې د پاکستانیانو د ایستلو وجه دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اهل خودلی چې د فاټا پرمختیایي ادارې اف ډی اے تختول شوي کارکوونکي به ډېر زر راخوشي شي. دغه کارکوونکي نه ورځ وړاندې د توی خولې سیمې نه تختول شوي وو. د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک مشالډو ته ویلي دوی د ځایي خلکو په مرسته تختونکي معلوم کړي دي. خو د وسلوالو طالبانو د ساوت ټایګر ګروپ چې ځان له جندالله ډلې سره تړلی بولي مشالډو ته ویلي چې دغه حکومتي کارکوونکي دوی تختولي دي. د ایجوکیشن ایکسپو په نوم یو ورځنی تعلیمي نندرتون نن په پیښور کې پرانستل شو. د یوې غیر سرکاري ادارې اف ای اس د سوري لاندې په دې نندرتون کې د نړۍ د 1500 پوهنتونونو استازي برخه اخلي. د ادارې یو چارواکي انجینیر تجمل شاه د نندرتون په اړه مشال لیډیو ته وویل
دلته مونږ نن 15 یونیورسټیز راغلي دي. درې ملیشیا نه راغلي دي، یو کې نه درې څلور دي، یو ایس نه درې دي او دوبۍ نه یو ده. دا شي کې چې کوم آسٹریلیا ولا مونږ ریپرزنټیټیوز دي، اغم شته دي، ترکی، نارت سایپرس، دا ټول ریپرزنټیټیوز ټوټل نن 15 سٹالز دي. زیزه تاسو یو خبرو کوم، ما چې سونه مشوي د پېښور کې چې کوم انتوزیازم دا د جذبه دا او کوم میرټ تا کوم تکړه والے دا د کوونکو کې دا په پاکستان یو کونه کې منشته. صرف مسله دا مونږ ته یو پلیټ فارم پکار ده.
د نندرتون مخه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زده کوونکو ته د بهر هیوادونو په پوهنتونونو کې د داخلي لپاره معلومات او لارښودنه ورکول دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید له پخوانیو جمنو سره سم وسلوال طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر نن د مشالډو افغان څانګې ته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شوو خبرو هرکلی کوي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړې چې دغه خبرې به د سولې راتګ ته زمینه برابره کړي. روسی چارواکي وایي د فلای دوبۍ یو الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 26 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي الوتکې د روس په جنوبي ښار روستوب اون دون هوایي میدان کې د کېناستو کوشش کاوه چې سمدستي پر ځمکه راپرېوته. د روس سرکاري خبري اجانس تاسو ته د هیواد د پلټنې د عالي ادارې له قوله ویلي چې په دغه الوتکه کې 55 مسافران او د الوتکې 6 کارکوونکي شامل دي. اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لړۍ د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته آخري شکل ورکړی دی. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک پرون په برسلس کې په یو کانفرنس کې ویلي د ترکیې د لومړي وزیر احمد داود اوغلو او د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په دې اړه د نظر یووالی موجود و. د بلجیم لومړي وزیر شارل میشل ویلي سلاب دو سلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکي ګڼل کیږي له دوه نورو مشکوکو کسانو سره نیول شوی دی. اغلی میشل د خبره پرون په برسلس کې وکړه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند بیا ویلي تمه لري چې عبدالسلام به زر تر زره فرانس ته وسپارل شي. او د کرکټ شل ورځې نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي. د هند په کلکته ښار کې کیدونکې لوبه به د پېښور په وخت 9 بجې شروع شي. او اوریدونکو یو تازه خبر چې د ترکیې په استنبول ښار کې یو ځانمرګي برید شوی دی چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي دي او 6 کسان نور ټپیان دي.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې په اسلام آباد کې د ایران سفیر د سعودي عرب د تراګری خلاف په جوړ کړل شوی ائتلاف تنقید کړی.
صرف تعلقات خکیدل خراب دل یو وایل صدا او دا سعودي او د ایران خپل چې کوم راي ول رضا هغه باره کې چې د پاکستان به یو محتاط رویه اختیاري.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د ان ټي اس ټیسټ کې د دوی د نه شاملولو خلاف احتجاج کړی.
هر څه برلاشل یغه باوجود بنه نه مشتار نمبر ایشو شوی دی نه نه وکسه د چکیم کاسون ان ټي اس کا بیا ډېر کم کاسون دی مش کا بایل چې څورا کاسون په ګټي سور کړي نه نه نور پرېږي چې مشا ټیسټ وکړي.
له جنوبي وزیرستان نه ورځ وړاندې د فاټا پرمختیايي ادارې تختول شوی کارکونکو لا هم خلاص کړل شوی نه دی. او په 14 مارچ د پېښور په بس کې په بمی چاودنه کې د وژل شوي حامد جان پلار وایي دغه یوازینی زوی او د کورنۍ د ګټې سړی وو.
په کوم 9 بجې دلته را روان شو. مور نه خور نه ټول نن نه اجازت واغست او چې سه یو د خور لاره و چې خور بس زه لاره د ماته و دوا کوي زه بس زموږ نن څه بس دی.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په نېشنل پریس کلب کې خبریالانو سره د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړل شوی ائتلاف باندې تنقید کړی او له دې سره سره په توانایي او د ایراني ولسمشر پاکستان ته د دورې په اړه هم خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د مطبوعاتو تر مخه ایرانی سفیر مهدی هنردوز د ترهګرۍ خلاف سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی په اتحاد تنقید کړی دی او سوال یې پورته کړی دی چې که سعودي عرب د ترهګرۍ خاتمې لپاره سنجیده و نو ولې شام، عراق او ایران په اتحاد کې شامل نه کړ. د ایرانی سفیر په وینا چې ایران پاکستان ته 3000 میگاواټ بجلی د ورکولو اراده لري او راتلونکي اونۍ د ایران ولسمشر دورې په موقع د لړ کې د یو معاهده د لاسلیک امکان دی. پاکستان کې د توانایي ضرورت پوره کولو په اړه ایرانی سفیر خبریالانو ته وویل چې پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پروژه د توانایي ضرورت پوره کولی شي. دوی ویل چې ایران سخت شرایط نه لري او ایران پاکستان کې د صنعتونو او اقتصادي ترقۍ لپاره په ارزان نرخونو توانایي ورکول غواړي. د پاکستان او ایران ترمنځ تعلقاتو په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي
صرف تعلقات خکیدل خراب دل یوایل صدا بل زمونږ دواړو ملکونو خپل آپس کې تجارتي او معاشي تعلقات دي. نو پاکستان بغواړي خپل معاشي او تجارتي تعلقات کې زیاته ګټمند صورتحال ته مخامخ شي او د ایران د هغه هم کوشش وکړي چې د هغې کوم صورتحال دی هغه اوس مخکې نه بهتر شوی دی ولې چې پابندیانې په هغې ختم شوی دی نو چې هغه هم دې صورتحال نه زیاته فائدہ والی اور دا سعودی اور ایران خپل چې کوم ارائیول رضا هغه بارہ کې چې پاکستان به یو محتاط رویہ اختیاری کی کوشش دا سی چې هغه پرې پاکستان دې په مخالفت باندې اثر انداز نشي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وای چې پاکستان او ایران دواړه په لګ نرخونو یو بل سره اقتصادي کومک کولای شي.
ایران زمونږ هم د اکنامکس نه فائدہ غستې شو په دې صورتحال کې نن سبا چونکی هغه توانایي په لحاظ سره زمونږ ښه دی او گیس او پیټرول د دواړو چې ګمدنو لکه هغې داغونه ایران نه مونږ فائدہ غستې شو او ایران زمونږ چې ګمدنو ایران نسبتاً وچ ملک ته هلته کې چې ګمدنو دریابونه او دا اګریکلچر دومره نشته مونږ چې ګمدن د ایران ته خاص کر د اګریکلچر پروډکټ او الو زره او هغه چیزونه چې کم دلته پارځ پیږي هغه ایران ته په کم قیمت باندې ایکسپورټ کولای شي.
ذکر د ایرانی سفیر مهدی هنردوست وینا و چې ایرانی ولسمشر دوره کې به په توانایي اقتصاد او د دفاع په امورو خبرې اترې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو له جنوبی وزیرستان نه ورځ وړاندې د فاټا پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي تختول شوي کارکونکي لا هم خلاص کړل شوي نه دي. پولیټیکل ایجنټ وایي د اف سی آر قانون له مخې د قبیلې خلاف د اخیستل شوو اقداماتو وروسته ورته د تختونکو په اړه معلومات شوي خو بلخوا یوې وسوالې ډلې چې ځان ته ساوت ټایګرز ګروپ وایي ادا کړی چې دا کسان یې تختولي دي. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
نن لسم ورځ دا چې د سلی وزیرستان تحصیل توی خلینا د قبایلیانو د ترقیتی چارو د ادارې لیا ایف ڈی اے تښتولي اته چارواکي لیا بې درکه دي راخوشي کړي شوي نه دي. خو د سلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک ته یقین دی چې د تښتولیو چارواکو په راخوشي کول کښې به دوی زر کې بریالي شي. پولیټیکل ایجنټ وایي پولیټیکل ایجنٹ دا زیادہ کڑا شدید سیمے پکا بالیون بے فشار وسطلو پغرض انتظامیہ او پنزوس کا بالیون والی دخاور ذمہ وار کا بالیانو مکمل نہ کبند دی دے دو ٹول مراعات سہولیات بند او دی سیمنا دے ورچانے او سیمتا پتگ را تگی بندیز لگوال آئے دے خوراک شاک شیونا ہاں ورطا نشی پریشوال دا وجہ دا چے قبائلیون دے ڈول سپیتے پر ڈانگ دے کمی لشکر پر جوڑوال مجبور شوال چپکوم چے شامل پر وصلے ترنگلی سل ساک زیرک قبائلیون با دے تشتاولیو چرواکیو لٹھون او پسیمک چے موجود ہر شک من سڑائی نرسی پولیٹیکل انتظامیہ تبایے حوالے کوی یاد دیوی چه دغا چرواکی دے روان میاشتے پلا سمے نیٹھے زن وصلہ والو کسانو آغا وقت ونیوال و تشتول چکلا دوی دے توی خلاپ سیمے کشے دو بخور جوڑے دون کی ڈیم چو تنگیتا دے مینے دے پارا ورا غلی و چه دے کمو دے تشتولو بدکاولو پڑا بیا دے طالبانو دے ساؤت ٹائگر گروپ چه کم خپل زان دے یو بل مذہبی تنظیم جندولا سرا پرتیک سے بولی ترجمان زفران ایگل و مان لا ادائے ہم وہ ویل چکا حکومت دے دو زن غشتن و مانی بیا با دغا چروا کی خوشی کی خواغ خپل غشتن رتوان نشولے. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو په ډیر اسماعیل خان کې د یو کالج مخې ته یو احتجاجي مظاهره کړې ده چې د استاذۍ د پوسټونو لپاره ټیسټ ته د نه پرېښودلو خلاف وه. د استاذۍ په دغه ټیسټ کې د کېناستو خواهشمند امیدوارانو په خبره ټول اسناد یې اسلام آباد ته لیږلي دي او خور نمبر ورته نه دي ملاو شوي نو ځکه دوی ټیسټ نه پاتې شول. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سلام محسود د دوی سره خبرې کړې دي چې دغه ریپورت ته مظاهره کوونکو په غږونو پیلېږي.
فاټا ایجوکیشن سیستم
د
دا راغونا د سولی وزیرستان نیمه قبایلی سیمو جنډولا او درازین دا اغو قبایلی امیدوارانو دی چې کوم د ډیر اسماعیل خان وینسم کالج په مخومخ په احتجاج لګیا د استادانو د مختلفو پوسټونو د پاره د ټرسټ نه بې برخې ساتلی شوي دي. په احتجاجونو کښې شامل یو امیدوار محمد خان په دغه باریک شې مشال رجو ته په دا رنګ ږغېږي
چې څه راغلي دي دا غونډ هغه کسون دي د قبایل ه دي د سوت وزیرستان ه دي دا هغه کسون دي په مختلفو پوسټونو کښې ریجکټ کړي دي. آیا دا ویلې ریجکټ شوي دي؟
د سولي وزیرستان مننه راغله یو بل ژڼی زرولی خان ویایي
امیش پرمننټ اډریس ایشو جوړه کړې ده چې نه امیش ته نمبر نه دي ایشو کړي هر شی کړي دي په نیټ باندې دی ته امیش فکس کړی دی کویری چې کوم لیست دی امیر ته فارورډ کړی دی هغه باوجود دلته نن ټیسټ دی او په نیم نه زیات خل نشته پکې او څه خل پکې موجود دی نه چې څوره قبایل دي غونډ په ګېټ باندې وي لوړ دي نم پرېږدي څوک هم نه لوډ کوي څوک هم نشته د امیش اوس د ګورنمنټ اور وي د خل د اور وي دا زیاتی د امیش سره نه شي امیش کوم طرف ته لوړ شي.
په دغه باریک شي د محمود خان خبرې هم وار وایي
امیش خپل شناختي ډومیسیل هر څه برلاشلي هغه باوجود باندې نه امیش ته رول نمبر ایشو شوي دي نه نه وکه سې د چکیم کاسون ان ټي اس کوي ډېر کم کاسون دي امیش قبایل چې څوره کاسون یې په ګېټ یې ایسور کړي نن هم نه ور پرېږدي چې امیشه ټیسټ وکړي. آیا امیش جهانګیر نه کوي که سبا کې امیش د تیاریان شوي په دا فیلډ چې حکومت یې په دغه خلاف اکشن وخلي؟
دغو امیدوارانو دوا لرله چې دوی خپل مکمل سندونه د نېشنل ټیسټینګ سروسز ادارې اسلام آباد ته لېږلي رسولي دي خو د دې باوجود هم دوی د رول نمبرونو ټیسټ ورکولو نه محروم ساتلي شوي دي. دا دې هم یادوي چې په دغه موقع موجود خبریالون د دغو امیدوارانو ږغ رسولو دپاره چې د حال انچارج ډایرکټر فیزیکل ایجوکیشن ګلستان ته ورغلل ګلستان وویل چې زه د دې ذمهوار نه یم چې د خبریالانو د سوالونو ځواب ورکم. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د لکړو سیمې اوسیدونکي وایي چې حکومت په دغه سیمه کې د څه ناسو دوه څلوېښتو کالو راهیسې جوړه د مال منډۍ کوم بل ځای ته د وړلو امر کړی دی. دغه اوسیدونکي وایي چې د منډۍ له مومندو، باجوړ، پېښور، چارسدې او مردان نه سوداګران راځي او بغیر له ټیکس ورکولو مالونه اخلي. نو نوې منډۍ کې به ترې ټیکسونه اخیستل کیږي. دوی دا هم وایي چې هغوی ته به تاوانونه رسیږي او زیاتوي چې پخوانۍ منډۍ ځمکه وقف شوې ده او هیڅ یو ټیکس پرې نشته دی. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
دا محمد ایجنسی سرکاري انتظامیه د لکړو مال منډۍ د خپل پخواني ځای نه کوم بل ځای ته د وړلو په ضد ولس جرګې مقرر کړې او وایي چې هغوی ته د منډۍ کوم بل ځای ته د وړلو فیصله نه ده قبوله. د لکړو منډۍ چې په ساپو تحصیل بر محمد ایجنسی کې جوړه ده چې وړاندې به ورله د نواپاس او منظري چینې په لارو د کونړ او د ګوشتینه هم څاروي راوړلی شو ولې د عسکري اپریشنونو وروستو دغه لارې بندې شوي چې دا سات ورله د محمد، باجوړ، چارسدې، پېښور او تر د مردان پورې بیوپاریان ورځي او سوداګانې پکې کوي. توکل خان یو ځایي اوسیدونکی دی او د لکړو بازار کې خپل دکان دی او هغه وایي چې دې منډۍ کې هر رقم سوداګانې خرڅېږي.
دلته موږ په اسانه باندې خپل ټماټر او الوګان او چرب چرګوړې ډېر په اسانه باندې موږ ته میلاویږي. تقریبا چې د 15 کالو نه دلته دکانداري کوم، دلته ما ته هېڅ مشکلات نشته دی. د دې ځای نه زموږ دا معاشیت قتلول غواړي. دغه اوس زموږ د دېقام او د دکاندارانو
ابو خزیفه مولوی وایي چې هغوی دې ته په هېڅ ډول نه دي تیار چې ګنې منډۍ دې کوم بل ځای ته یو وړل شي.
په دغه ځای کې یو خاص یو د عامو خلکو ځای دی او څومره خلک چې دغلته راځي او هغو ته دغه رنګ یې د کوم د خوراک سیزونه وي، کوم د څښاک سیزونه وي، کوم مال منډۍ په کښې لګي، هغوی کښې دغه سیزونه ښه په اسانه قیمت باندې دوی ته میلاویږي. نو دغه ځای باندې ټول دغه رنګ یې زموږ مشران چې کوم دي، زموږ خان چې کوم دی، دغه باندې لږ خوشحاله دی په دغه ځای باندې چې دغه خپله منډۍ لګي.
د منډۍ یا د د لکړو د اوسیدونکو لخوا وقف شوې وه او د منډۍ سره خوا کې نږدې باجوړ، پېښور ته لوی سرک هم تیر شوی. نور پرې واته اړخ ته هدیره ده او په فاصله کې ورسره د حاجي صاحب تورنګزی مزار هم دی. نو که منډۍ نوې ځای ته یوړل شي نو د سیمې اولس پکې کوم رقم تاوان دی؟ ګلشاه صاحب وایي
خوردي او مطلب دا دی چې دا پټو ته منتقل شي چې ډېر دېنه موږ ټیکسونه اخلو. ډېر ټول قوم د دې خلاف اکا شوی دی، د پوټي کلی هم دا فیصله نه مني. دا مفته منډۍ ده او دې باندې د ټول قوم دا اتفاق دی او دا په دې ځای باندې ده او په دې ځای به وي.
بیا مې د بر محمود ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ حسیب الرحمن سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې یا د منډۍ په هدیره کې جوړه ده او ځای یې کم شوی دی. په نوي ځای کې به د روزګاریانو نه کوم رقم ټیکس نشي اخیستی، او که چیرې ټیکس اخیستل ترې شروع شو نو دوی کولی شي چې ګنې واپس د لکړو پخوانی منډۍ یو وار بیا اباده کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوس هم زو خیبر ایجنسی ته چرته چې باړې ته په تېر یو کال کې په زرګونو بېکوره شوي خلک ورستانه شوي دي، خو دغه خلک د حکومتي ادارو نه ګیله من دي او وایي چې اوس هم د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او په سیمه کې پرمختیایي کارونه ډېر سس روان دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د باړې د کډوالو د ستنېدو لړۍ تر ډېره حده پورې مکمل شوې ده، او په دې تېر یو کال کې یې په زرګونه بېکوره شوې کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې کړې دي. خو دغه راستانه شوي کډوال وایي چې مشکلات یې راکم نه شول او تر اوسه سهولتونه ور نه کړای شول. خوشحال خان پرېدی خواوشا یو کال وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې اکاخېلو ته راستون شوی او مشال ریډیو ته
دلته کورونا موټول کانډرې پراته دي او سړک کانډرې دي او پلونه و ټول چې کومه دوران پراته دي. مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. دلته چې کومه ده کنه سکولونه نشته دی، ولې چې بس تمبان ممبانې پکې لګولي دي، ماشومان ورسي خو پکې ټیچران نه وي. نو د دې مونږ له چې کومه ده کنه ډېر تکلیف ده. نو د بجلی مونږ له ډېره غټه مسله سره د اوبو نشته، ولې چې بجلی نه وي په ټوبیل به څنګه سټار کړي، کوه به څنګه سټار کړي.
او هاشم ملک دین خیل وایي چې په کې پرمختیایي کارونه شروع شوي خو کار پرې سست روان دی او تر اوسه دوی لپاره کوم لوی کار نه دی ترسره شوی.
خو تر اوسه پرې داسې خطر خوا هغه پکې نه دی شوی، کور پکې نه دی شوی. نور روان دي کورونه، خو ډېر سست روان دي او ډېر په مزه مزه روان دي، خو لکه خلکو له کوم هغه بنیادي سهولیت یو ته نشته. اوسه پرې سکولونه خو بېخي ویرون دي، ټول ویرون شوي دي. یو نیم چې پکې بچ شوی دی او کورونه بیا هم څه نه څه پکې بچ شوي دي، خو چې کم ویرون دي هغه خلک هم په دا نه پوهېږي چې موږ څوک، ځکه چې حکومت اعلان کړی چې پیسې ورکوو. خو دا پیسې خدای خبر شکل او ته ملوېږي. اوسه پرې هیڅ قسم څه حکومت طرفه کورونو په مد کې هیڅ قسم امدود چا څه نه شوی.
او د باړې د یو فلاحي تنظیم مشر سلطان اکبر پرېدی وایي
موسمی مشکلات دي، د سامان مشکلات دي، یو د بچو خاص کر چې کوم تعلیم دی هغه ډېر په غټه پیمانه باندې متاثر شو، او د هغې موږ ډېر غټ دوک ته چې هغه د موږ روان نسل هغه خراب شو، او د هغو مستقبل هغه روښانه نه شو. وسره وسره د صحت مسلې چې دي هغه هم انساني یو غټه مسله ده، او ډېره په غټه توګه باندې موږ ځوانان بچي او زنانه چې دي هغه د صحت مسلو سره مخ دي، او د هغو چې دي د څه پوښتنه نشته، څه پرسانې نشته.
د خیبر ایجنسۍ باړې ته ستنو شو خلکو د ستونزو او اندېښنو په حق لمو چې کله د یادې سیمې نه سینیټر مومن خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې د خیبر پښتونخوا ګورنر چې د باړې لپاره کوم پرمختیایي پلان اعلان کړی په هغې موږ نظر ساتو او هڅه کوو چې په باړه کې د پرمختیایي کارونو په ذریعه د خلکو په ژوند کې بدلون راولو. امنیتی چارواکی وایي چې په باړه کې د وسلوالو په ضد خواوشا اووه کاله پوځي عملیات وکړل، او اوس پکې د امنیت وضع ښه شوې ده، او د دې واقعي سیول انتظامیې ته حواله کړی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جرمنی وی غیر سرکاري ادارې اف ای اس په پیښور کې د زده کوونکو لپاره نن د خالی په ورځ د بهر ملکي پوهنتونونو کې ورځنی نندارتون برابر کړی دی. په دغه نندارتون کې په لسګونو زده کوونکو برخه واخیسته، او د لوړو زده کړو لپاره په سکالرشپ بهر هیوادونو ته د تللو معلومات ترلاسه کړه. نور تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د غیر سرکاري تنظیم اف ای اس د سټریټجی او پلاننګ د پاکستان مشر انجینیر تجمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په دې یو ورځني تعلیمي نندارتون کې 15 بهر ملکي پوهنتونونه برخه اخلي، چې هدف یې د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو زده کوونکو ته په بهر هیوادونو کې په سکالرشپ د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي.
دلته مونږ نن 15 یونیورسيټیز راغلي دي، درې ملایشین هم راغلي دي، یو کې نه درې څلور دي، یو ایس نه درې دي، او دوبۍ نه یو ده. دا شکه چې کوم آسٹریلیا ولې موږ ریپرزینټیټیوز دي اغم شتدي، ترکی، نارت سایپرس، دا ټول ریپرزینټیټیوز ټوټل نن 15 سٹالز دي. زیزه تاسو خبرو کوم ما چې سونه مشوي د پېښور کې کوم انتوزیازم دا د جذبه دا کوم میرټ تا کوم تکړهواله ده د دې کوونکو کې دا په پاکستان یو کونه کې منشته. صرف مسله ده د موږ ته یو پلیټ فارم پکار ده، هغه یو رن وی پکار ده ټیک آف ته پره، او موږ هغه رن وی پرووایډ کولو کوشش کوو. جی
د پېښور د کرکلي د پوهنتون زده کوونکي قیصر علي خان وایي چې په دې تعلیمي نندارتون کې د بهر ملکي پوهنتونونو معلومات ترلاسه کړل، او پراتلون کې د لوړو زده کړو لپاره بهر للغواړي
زمون داس سټوډنټ هني چې هغه ته اس پته نه لګي چې لکه زه ګلف کنټری ته زم بار کنټری ته زم زبدا څنګه مطلب ځان مزه الله کې څنګه چې سره کوم خپل فیوچر بسنګ جوړو ما د لګي داس ډیر غلط کنسلټین سره هغه ملو شي چې هغه ته هغه نه پیسي وي داس سره ډیر ډیر لنجي دا غو سره شي چې داغه د نوجوانانو فیوچر خراب شي نو دې سره دا یو خ دغه ایونت او دا داسې ارګنایز سکول پکاري
په تعلیمي نندارتون کې د شمیر یو سوجي نکیز د کون کې هم وي د پېښور په هنتون یو د کون کې کائنات مشال رډیو ته وویل چې پېښور کې د جنکوز د کون کو لپاره ځانګړې تعلیمي نندارتون پکار دی
بس چې چاته پرمیشن دی هغه ته زموږ دا غدي چې ضرورو کې دی ته اپلای او بل لا چې خپل فیوچر جوړ کې او بازه سي جنہ کې دی چې دا خبره چې مطلب کورون والے ډیر سټیک دي کنه ډیر تکړه وی خو بیا هم ته پرمیشن نه ملاويږي دا سي بعد جنہ کې وی کنه چې کور والے د دیو جنم نه پری دی چې الته مطلب میل او فیمیل ډیر یوز یې کنه نو هغه ته پکار دی چې دلته فیمیل د پاره بیل هغه کول پکار دی کنه اورګنایز کول پکار دی
د غیر سرکاري تنظیم اف ای اس په وینا دوی تر وسه د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو نږدې درې زره زده کوونکو لپاره په بهر ملکی پوهنتونونو کې د تعلیم ترلاسه کولو لارې برابر کړې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو نن د هند او پاکستان د کرکټ ترمنځ د کرکټ لوبه ده د ټولنیزو چارو یو کارپو خادم حسین وای سپورټس یا لوبې کامونه یو بل ته رانږدې کوي او نفرتونه ختموي خو د پاکستان او هندوستان د ناسمو پالیسیو له کبله د دواړو هیوادونو ولسونه د کرکټ مقابلې ته د جنګ په سترګه ګوري زموږ همکار اسرار عالم مومن سره په خبرو کې خادم حسین وای د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره سپورټس یا لوبې د محبت او محبې وطنۍ پورې تړلې دي چې له وجې سپورټس د ولسونو ترمنځ د مینې زیاتولو پر ځای نفرت او دښمني خوروي
پس دا ښکاري چې د پاکستان بالخصوص او سره د هند او د سیمې د ریاستونو چې کوم خپل ستراتیژیکي مفادات مخکې نه ټاکلي دي او په هغه بنیاد سره ډېر لوی رکاوټونو او خنډان په تعلقاتو کې لري او هغه ریاستي کمپرستۍ سره تړلي دي او د ډېرې زمانې نه د میډیا په ذریعه او د نصابي کتابونو په ذریعه او د تعلیم په ذریعه دا قسمه فکر بیانې په مخ کې وړي نو هغې سره د لوبو چې کوم امکان پیدا کېده چې ولسونه به سره خپلو کې راجوخ کړی شي او هیوادونه به سره خپلو کې راجوخ کړی شي هغه امکان یې تر ډېره حده کم کړی دی داسې ښکاري چې دا د کرکټ لوبه نه ده دا چرته د جنگ میدان دی او داسې ښکاري چې د جنگ میدان سره سره نه صرف دا چې جنگ فوجي میدان دی بلکې فکری د جنگ میدان دی
د قبایلي سیمو ځوانانو کې د ساسې د خبرې اوري دغه سنور د کرکټ چې کوم مینوال دی هغه به ساسې خبرې اوري نو هغه ته څه وایي څه پیغام ورکوي چې نن دغه میشته د دوران دوی خپل رویا خپل سوچ هغه څنګه وساتي
چې لوبي یو قسمه دوه اړخونه لري لوبي یو جسمانی اړخ لري او لوبي یو نفسیتی اړخ لري جسمانی اړخ کې په لوبو کې صورتحال دا چې مطلب راځي چې څوکم چې په لوبو کې مصروف یو څوکم چې غلوبي ګوري هغه جسمانی طور دی ورزش سره سره په جسمانی طور نور کمې چې کوم د تراوت خوالي په ذهن کې صورتحال موجود دی یا په ذهن کې یو خیال موجود دی دا هغه تراوت خوالي به ختمې دو امکان ډیر زیات دی نو هغه ته قتل پکار دي چې دا لوبي د جسمانی ورزش یا د جسمانی توانای یو میدان دی دا د دشمنه یا د ریاستی قام پرسته یا د لوبو ګټه د ریاستونو د ستراتیژي ګټې نه دي دا د لوبو ګټه ده او د لوبو ګټه په بنیادی طور یا د لوبو شکست په بنیادی طور مونږ ته دا احساس راکړي چې مونږ په ژوند کې څنګه بعضی ناکامۍ برداشت کړې شو او بعضی کامیابۍ څنګه داسې وکړې شو چې هغه باندې بل ته تکلیف ونه رسي دا هغه چې کوم منزل کول دي کده ګټي منزل کېدل دي او کده تاوان منزل کېدل دي کده شکست منزل کېدل دي نو دا ګټه او شکست ګټه او بهلات په لوبو کې دا د لوبو ګټو بهلات دا د فکر ګټو بهلات نه دا د هیواد ګټو بهلات نه دا د نظری ګټو بهلات نه دا د مذهب ګټو بهلات نه دا نفسیاتی طور کوم غتی خبره ته دا چې وګورو نو دا ډیر امکان لري چې د لوبو په حساب د چا یو بیټسمن د هند خوښي او د لوبو په حساب په هند کې د چا یو بیټسمن یا یو بالر د پاکستان خوښي نو دا به نه د لوبو په شکل کې تل پکار دي او لوبو سره د مینې امکان زیاتېږي د یو بل سره تړون امکان زیاتېږي د تړون او د مینې امکان ته زیات نظر کول پکار دي او دا دی ستراتیژیکي ګټو یا د ملکی ګټو یا د مذهبي ګټو یا تاوان په حساب نه لیکل پکار دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسیګر 15 بجې شوې دي لن خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیرین اورو.
سړی مشهره دی وخت مهم خبرونه. ایران د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکې کړې او ویلي چې له یوې خوا اتحاد جوړوي او بل لور ته مشکوکو ترهګرو او انتها پسندو ته پیسې ورکوي. دا خبر ایرانی سفیر مهدی هنردوست د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت کړې. د پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلیږل شوي دي. د ایجوکیشن ایکسپو په نوم یو ورځنی تعلیمي نندارتون په پیښور کې پرانستل شوی دی. د یوې غیر سرکاري ادارې ایف ای ایس د سوري لاندې په دې نندارتون کې د نړۍ د 1500 پوهنتونونو استازي برخه اخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید له پخوانیو ژمنو سره سم وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر نن د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شوو خبرو هرکلی کوي. چارواکي وایي په ننګرهار کې 10 تنه بهرني وګړي نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي د شنبې په ورځ مشال لیډو ته ویلي څو ورځې وړاندې د ملي امنیت منصوبینو د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په یو کور کې 10 تنه بهرني وګړي په داسې یو کور کې نیولي چې د کور خاوند پاچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو لوړپوړی چارواکي دی. دا ترکی په تاریخی ښار استنبول کې ترسره شوی یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي دي. رایټرز خبر ایجنس د یو عیني شاهد له قوله ویلي د 14 په ځای کې هیلیکاپټرې الوت کوي او خلک په تیښته دي. دغه 14 په استقلال نومي کوڅه کې رامنځته شوې ده چېرته چې عموما د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وي. او روسي چارواکي وایي د فلای دوبۍ یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 2 کسان وژل شوي.
اوس هم راځو د کورنیو چا د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورس پڼه خپلې ادارې کې وایي د پیښور بس 14 د پیښې وروستو سرکاري ملازمین وړونکو ګاډو باندې د پرایویټ سورلوخې جولو پابندي ولګول شوه او بل پلو یې د اډې مالکانو او انتظامیې ته ویلي دي چې په ګاډي کې د کیناستو نه مخکې دي د سورلو تلاشي اخیستل کیږي. د ادارې په وینا د سرکاري ملازمینو بس پنخ کولو دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې هم 2 بسونه پنخ کړی شوي دي، خو د هغې وروستو نه انتظامیې د بسونو د حفاظت لپاره څه اقدامات پورته کړي وو او نه یې خبرداري جاری کړی وو. خو د دې پیښې وروستو اخر انتظامیه له غفلت د خوبه را بیداره شوه او دا احکامات یې جاری کړل. ادارې وړاندې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د ګاډي مالکان او سورلۍ خپل خپل حفاظت وکړي، خو د دې سره سره د پولیسو او انتظامیه هم ذمہواري جوړیږي چې هغوی هم د چیکینګ نظام غوره جوړ کړي. دریا اخر کې وایي د ترهګرۍ د پیښو نه بچ کېدل ممکن دي، خو له بده مرغه د پاکستان پولیس او اولس هم د غفلت په خوب ودوي او هم د دې غفلت په وجه وسلوالو ته دورانکاري موقع په لاس ورځي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف بهر ملک ته پتک باندې لیک کړی دی. وایي د وفاقي حکومت د اجازه وروستو پرویز مشرف د ملا د علاج په غرض دوبۍ ته رسیدلی دی. ادارې وړاندې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کې د پرویز مشرف د تک په حقله ویلي دي چې دا د سپریم کورټ فیصله وه چې نوموړي ته د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ اجازه ورکړل شي. د ادارې په وینا چې د پرویز مشرف په تګ باندې مختلف سیاسي ګوندونه مختلف بیانونه ورکوي او پاکستان پیپلز پارټي په دې حواله په حکومت باندې سخت ټکونه هم کوي او وایي چې د دې د تګ په وجه باندې به په روانو کیسونو اثر غزار شي باید چې حکومت بهر ملک ته نوې پریښې. دریا اخري کې لیکي د پرویز مشرف د تګ معامله د آئین او قانون سره تړلې ده، نو خو دا وي چې دا خبره لنجمن جوړه نکړی شي او نه ترې سیاسي مسله جوړه کړی شي، باید چې دې مسلې ته د آئین او قانون په نظر کې وکتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ورلد پالیټکس ریویو ویبپاڼه د پاکستان پر هغو هڅو رڼا اچولې چې غواړي له ایران او سعودي عرب سره پر خپلو اړیکو کې توازن وساتي. بلخوا د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان روغتون د امریکایي برید په لړ کې شوو پلټنو او سزاګانو ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو لیکنو تفصیل او د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات زموږ همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
ورلد پالیټکس ریویو د پاکستان او سعودي عرب په اړیکو د رڼا اچولو په لړ کې وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ډیر پخوانی دي. د پاکستان په زرګونو فوجیان په سعودي عرب کې میشتي. ریاض د اسلام آباد تر ټولو لوی تجارتي ملګری او د خامو تیلو تر ټولو لویه سرچینه ده. د دې ترڅنګ دغه هیواد پاکستان ته مالی مرستې او پورونه ورکوي. په تیره بیا په 2014 کال کې ریاض هغه وخت $1.5 ارب ورکړي کله چې پاکستان له مالی خسارې سره مخامخ و. خو د لیکنې په خبره بل لور ته بیا د سعودي سیال هیواد ایران دی چې د پاکستان ګاونډی دی. په لیکنه کې راغلي په تیرو څو کلونو کې ایران د پاکستان په خارجه پالیسي کې ډیر اهمیت پیدا کړی دی. له کله چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې شوي، تهران او اسلام آباد د توانایي په برخه کې خپلې اړیکې بیا تودوي او دواړه هیوادونه پلان لري چې دوه طرفه تجارت پراخ کړي او آن په خپلو کې د آزاد تجارت تړون هم وکړي. نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو سره ورلد پالیټکس ریویو وایي پاکستان له امتحان سره مخامخ دی. مقاله وایي د اسلام آباد لپاره دا ښه موقعه هم ده، خو ورسره خطر هم تړلی دی. که پاکستان ایران ته ورجوخ سي، نو شایي خلیجي هیوادونه دا فکر وکړي چې اسلام آباد د دوی د سیمه ییزو ګټو په تیره بیا په امنیتي برخه کې د ایران په مخنیوي کې د دوی خیال نه ساتي. نو د مجلې په وینا اسلام آباد سره یوازینۍ لاره له دواړو هیوادونو سره د متوازن تعلق ساتلو پاتې ده. پاکستان به له ایران سره اقتصادي اړیکې په داسې طریقه پرمخ وړي چې د لسګونو کلونو زاړه ملګري سعودي عرب او خلیجي هیوادونه ورځنی خفه نسی. بلخوا د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ په 2015 کال د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF پر روغتون د سوي امریکایي هوایي برید د پلوټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې پیښه کې 240 کسان وژل شوي وو. په لیکنه کې راغلي چې له رپورټونو سره سم د امریکا دفاع وزارت په برید کې لاس درلودونکو 11 پوجانو ته یوازې انتظامی سزاوي ورکړي دي. د سازمان په خبره د دې معنی دا سوه چې هغو کسانو ته چې د برید حکم او هغه چې حمله ترسره کړې وه هغو ته غیر مجرمانه سزاوي ورکړل شوي دي. چې د هیومن رایټس واچ په خبره دې ته به اغېزمنې کورنۍ د ناانصافۍ او توهین په سترګه وګوري. سازمان وایي تر برید وروسته د امریکا د دفاع وزیر آشټن کارټر هوډ څرګند کړی وو چې پوره او شفافه پلټنې به کوي او د لاس ترلودونکو احتساب بکیږي. د بشري حقونو د سر ډله وایي چې له جنایتي اړخه د پیښې نه پلټنه نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په هر ګوټ کې د قانون د واکمنۍ ضد کار دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اروپایي اتحادیې مشران د جمعې په ورځ پر دې سلا شول چې له یوروپا د کډوالو منې کولو په بدل کې به ترکیې ته د مالي مرستو او سیاسي رعایت وړاندیز کوي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې ترکیې د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. یوازې سږ کال 1,22,000 کډوال چې تره یې د شام دی تر دې دمه یورپ ته رسیدلې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې په دې رپورت کې زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورو.
د اروپایي اتحادیې او ترکی مشرانو ترمنځ د نننۍ غونډې هدف یو داسې تړون ته رسیدل دي چې له مخې یې د کډوالو بحران ته د پای ټکی کېښودل شي. په برسلس کې د یوې ورځې تر اوږدو خبرو وروسته نن وختي د اروپایي هیوادونو مشرانو د یورپي یونین مرکچي او د اروپایي شورا مشر ډونلډ ټوسک ته واک ورکړ چې ترکی سره داسې موافقه وکړي چې له مخې یې استنبول هغه ټول کډوال له یونان څخه واپس خپل هیواد ته راولي کوم چې مخکې د ایجن سمندر له لارې یونان ته تللي دي. د دې په بدل کې به اروپایي اتحادیه له ترکی څخه نیغ په نیغه شامي کډوال واخلي. د شپږ اشاریه شپږ اربه ډالرو مرستې به ورکړي چې هلته پرې د کډوالو لپاره کورونه جوړ کړي. همداراز په یورپ کې د ترکیې د شاملېدو او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د ترکانو بېویزې ننوتو په اړه به مذاکرات تیز کړل شي. د کډوالو په حقله ممکنه پلان کې ویل شوي چې له ترکی نه یونان ته تللي ټول کډوال به بیرته ستانه شي او د بیرته ستنېدونکي هر شامي کډوال په بدل کې به له هغو شامي کډوالو نه چې وار له مخې ترکی کې میشت وي او د سیاسي پناه شرایط پوره کوي یوه کس ته اروپا کې د میشت کېدو زمینه برابره شي. او همداراز تر دوه اویا زره پورې کډوال به د یورپ په مختلفو هیوادونو کې تقسیم کړل شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل چې شاوخوا لس ورځې مخکې یې په ړومبي ځل یاد پلان د ترکی له وزیر اعظم سره جوړ کړو ویلي دي که څه هم د کډوالو په اړه یا تړون ته رسېدل اسانه کار نه دی، خو د دې په خبره ټول اروپایي هیوادونه غواړي چې یو داسې تړون وشي چې له مخې یې اروپا ته په غیر قانوني لارو د تلونکو زرګونه کډوالو مخه ونیول شي. د 2015 کال د جنوري میاشتې راهیسې لس لکه کډوال په کښتو کې یورپ ته داخل شوي دي. دا کډوال له شامه ترکیه او بیا له هغه ځایه یونان ته راځي او یوازې سږ کال 1,02,000 کډوال تر دې دمه یورپ ته رسېدلي دي. مرکل وایي په اروپایي اتحادیه کې تر ټولو غټ باس پر دې روان دی چې څرنګه د بشري حقونو سازمانونو لخوا راپورته کړل شوو پوښتنو ته ځواب ویل شي. د دې په خبره د بشري حقونو ډلې له یورپ څخه ترکی ته د کډوالو په واپس کولو ځکه نیوکې کوي چې ترکی کې د بشري حقونو په سمه توګه خیال نه ساتل کیږي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم برسلز ته پر لاره خبرداری ورکړې چې هغه به هیڅکله کوم داسې تړون لاسلیک نه کړي چې له مخې یې ترکی د کډوالو لپاره په یو خلاص زندان بدل شي. اروپایي شورا مشر ډونالډ ټسک مني چې د ترکی او اروپایي اتحادیې ترمنځ د هوکړې رامنځته کېدو پر وړاندې لا هم داسې ستونزې شته چې نه دي هوارې شوي.
دا مشال ریډیو دا
د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو د قانون تر منظورې وروسته د پنجاب حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ لا هم اختلافات ختم شوي نه دي. دغه قانون پنجاب اسمبلی شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په متفقه توګه منظور کړی و. د هیواد سنا سو دیر شو مذهبي ګوندونو دغه قانون رد کړی او د غیر اسلامي او غیر شرعي ګرځولې. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د امریکا په آسټن پوهنتون کې د اسلام په رڼا کې د صنفي چارو پر موضوع ډاکټري کوونکې اوربل سره
دا په اصل کې دو د اسلام خبره نه کوي چې کله چې وایي دا د اسلام دا بل د اسلام خلاف ده. دا په اصل کې د څه خلاف ده؟ د خلاف ده موږ ورته پیټریارکی وایي کنه، چې پیټریارکی دا وایي چې سړی دی د طاقت لري، ځکه د ښځې به همیشه د سړی د لاندې. نو دا اسلام د دې سره هیڅ تعلق نه لري چې ته ښځه وهلی شي یا ته بل انسان وهلی شي، ته د بل انسان بې عزتي کولی شي. نو دا په اصل کې دو د اسلام یو بهانه شي لپاره چې
کول، یعنی دا بل کې چې کومې خبرې لیکلې شوې دي، آیا دغه خبرو کې داسې خبره شته چې هغه له اسلام یا مذهب سره ټکر خوري؟
نه، ځکه چې په مذهب په بل کې څه لیکلې شوي، بل کې دا لیکلې شوي چې ښځه چې کله چې سړی خپله ښځه وهي یا کله چې سړی خپلې ښځې ته لکه ایموشنل ابیوز هغې نه چې پیدا اخلي، د هغې نه چې لکه فاینانشل ابیوز، ایموشنل ابیوز، فزیکل ابیوز په دې باندې او کله چې سړی یا چې څوک ښځې سټاک کوي په دې کمپیوټر باندې، انټرنټ باندې، چې نن سبا ډېر دغه دي که نه، لکه پردي سړی د جنو کو تصویرونه واخلي یا د جنو ته لکه سپاکنګ کوي او
یوازې مذهبي جماعتونه. تاسو وایسته چې دا له اسلام سره د دې قانون د ټکراو هیڅ خبره نشته، مذهبي جماعتونه په دې مخالفت کوي چې کېدای شي د دوی څکم د سړیو پر ښځو باندې چې لاس کمبر دی هغه چیلنج شوی دی. نو دا سړی خو پاکستان کې یوازې مذهبي جماعتونه نه دي، خو نور هم ډېر خلک شته چې کېدای شي هغه هم د سړیو په برلاسیتوب باندې یقین لري، خو بیا ډېر خلک شته چې هغه یې حمایت هم کوي چې دا بل یا دا قانون ډېر ښه دی. نو ولې مذهبي جماعتونه دومره زیات تر دې عمل ښکاره کوي؟ بیا
یو خدا چې دغه د مذهبي انسانان چې کوم دي هغه مذهب هغه لکه مذهب کې دی کنه، اټ از د موست پاورفل ټول،
چې مذهب تر ټولو غټه یا زوروره آله ده چې خلک یې استعمالولی شي.
ریلیجیس پارٹی سے پتہ دا معاشرے کی اسلام اسلام کے خلق جاتا منی طالبان سنگ مشہور زورور اول نا چکر خبر اسلام اسلام دے چول
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. د 400 تنګي تحصیل دولت خیلو 22 کلن حامد جان چې پېښور انجینرینګ پوهنتون کې بابو وو هم په 14 مارچ پېښور صدر کې په بس چاودنه کې وژل شوی دی. پلار یې وایي همدغه ورځ د زیږیدو ورځ یا سالګره هم وه. د ډېرې غریبې کورنۍ یوازینی پالونکی وو. دوه ماشومان بچي او یوه ښځه ترې پاتې شوي دي. د حامد جان د پلار او د کورنۍ د نورو غړو سره د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي.
پرہیزگار انسان ڈیر خوش اخلاق چا سر میلا شبیر منگ دادا سارے پوکم ہو بجے روان سے مور نہ خور نہ ٹو نگ نہیں جہاز پاک خور لڑا رہے بچے خور بس لاڑا تو ماتا دوا کبھی تو بس منگا لگا لڑا بس دے رہا کہنا ہم تو بتا کہ دوا مکے بتا سکتے رما بھائی نہ وقت ہے ڈیوٹی ہے رما نہ وقت کی بس بس دے سے منگا منگا تو دوا بولے سات کر اور بس پیا سے تقریباً تو بجے منگ تو بیا سے اطلاع را رہے چیارا دگا سے سیکرٹریٹ بس کی دھماکہ شویرا اور حامد چکم دے تنگی دینا آگا انجینئر کے لیے آگا چلے آگا وفات شویرے دادے چی پکم روز بانے وفات پیدا شویرے پدا ور بانے منگ لکھنے پاک پدا ور بان وشت وفات بس
داغی وادم والے کھڑو بال بچے سمر دی کدگا حوالے
جی ادب معاشمان یو اے لوزا اور یو اے
قدر من اردن کو دا وقت موسر دا حامد جان اوخ هم ناستی حویم سوال غواړي. جی
دا چې دا خو غریبانان خلک او ټول خپل مزوره لتلل په دې حکومت ته زور رسی جی په دې خدا کورنه ړنګ شي هغه تبا شي چې کم مطلب دا دې سپورټ کوي خپل بچی خپل مور او پلار خپل لگا دوی خو خپل مزوره لتلل او الکاسب حبیب الله حق حلال مزوري کو بچو لرو بچو سرو په خوا بغرانی وچه رزه بسخ رما دا خوره رغرانی شو والله کو اس خلکو سره غرانی د غرانی غمي اوس چې څوک د کور روزي هغه وی چې زما دا بچی زما دا پلار زما دا رور شي کور ته په خیر راشي زبا زخپل ویا ما چې زما لور ما ته په دغه باندې لیکلې په دروازه باندې چې زینو دا دعا وای زه وته هم چې خو دعاګانې وایم وینه دا هریږي سړی دا چې په دروازه لیکلې او ته وزه نو ته به یادېږي نو ته به فورن وای دا
کاکا تاسو ګڼئ چې د وړاندې په نسبت خلک اوس محفوظ شوي دي هغه شانتې ځکه چې حکومت دې مروي چیرته د مخکې په نسبت اوس امن راغلی دی نو زموږ عام ولس څه سوچ کوي دا وخت څه فکر کوي
ټول خلک چې دي نو دا مطلب دا دی چې ذهني بیماران دي گورا جمعات خالی نہ دے دینا جنازے کی کہ التبا یارے گے کہ بازار تزے التبا یارے گے کہ اسکول تزے التبا یارے گے دادا دو معشومان بچی ددرو کالو دا دو کالو دا غفلا رے تا سولی دا آخا خون دا خوارے مزدورے نہ دے نو دے با لکا دا خلق بس کے اخر ددی با ددی دہشت گرد ددی با مخنیوی سنگ کی گی او خاص کر زمونگا پا دے ملک پا دے صوبہ کے خیبر پختونخوا کے ڈیر بد حال دے مونگ آخر گنا سکڑے دا زمونگ خطا سدا زمونگ آگا جرم سدے زمونگ جرم دادے چھے مونگا مزدورے لزو حق حلال لنو بیا بملاش رازی زمونگ جرم دادے چھے مونگ جماعت کے موز کونو بیا بملاش رازی زمونگ ظلم دادے چھے مونگا مطلب دادے اسکول تا بچے بوزو یونیورسٹی کے داخلو نو دا خلق لکا دیر زیادت دا غدی دا دی حس دا دی مزغو کے دادے چھے یالا دلتا بلاسٹ کی گی یالا دلتا دا غدی زبا مرم آزبا دا غکی گی مانو چانکارم نکی گی والا دا طول دا غدی منٹلی لیونیان دی
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر ایجنسی د ادبی ټولنو مشرانو ته حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هم پام وکړي چې د خیبر پښتونخوا د شاعرانو او هنرمندانو په سر مرست دی ورسره وکړي شي. دوی وایي باید په خیبر کې د پښتو ادب د ودې لپاره د ادبی ټولنو دفترونو سره مرسته وکړي او د شاعرانو ناچاپ مواد چاپ کړي شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر جنس شاعران او لیکوالان وایي چې د پښتو ادب د ودې لپاره په قبایلي سیمو کې هم یو شمیر ادبي ټولنې فعال دي، خو څوک ورته پام نه کوي. دوی وایي باید حکومت د دغې ادبي ټولنو او شاعرانو سره مرستې وکړي او د دوی غوښتنې پوره کړي. د خیبر جنس د باړې یون ادبي تړون مشر ساقب پردی مشال ریډیو ته وایي چې باید هغه رنګ مرستې د ورسره وشي لکه څنګه چې په دې وروستو کې د خیبر پختونخوا شاعرانو او هنرمندانو سره وشوي.
څرنګه چې د صوبایي حکومت لخوا شاعرانو ته، فنکارانو ته او نور چې کوم د هنر سره یا د تعلق ساتي هغې دپاره یې د ثقافت کې زنده امین ایوارډ اعلان وکړو. نو دغه رنګ زه د فاټا زموږ چې څومره چارواکي دي، اعلی چارواکي دي، د هغې نه هم دا غوښتنه کوو چې دوی له دې هم دغه شانتا ثقافت کې زنده امین په طرز باندې ایوارډ ورکړی شي چې له مخې یې 1500 روپۍ یا څومره هم چې دوی غواړي خو مناسب هغه شاعرانو له ورکړی شي.
او د خیبر پښتو ادبي جرګې جنرال سیکرټري تواب شاه مسرور وایي
لومړنۍ خبره خو د زمونږ د خیبر پښتو ادبي جرګې مرکزی دفتر خبره ده چې هغه مونږ کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې مونږ د حکومت د پوټیکلۍ طرفه یا پاټا سیکرټریټ طرفه یا بل داسې یو مخیره ادارې طرفه څه داسې فنډ نشته دی، داسې پیسې نشته دی چې مونږ په هغه کې یو باقاعده دفتر ونیسو. دین علاوه مونږ سره داسې شاعران په دې خیبر ادبي جرګه کې موجود دي چې هغوی کتابونه چاپ ته ډېر وخت نه منتظر دي، خو د مالی مشکلاتو په وجه باندې دا ونه کړی شو چې خپل کتابونه چاپ کړی شي. چې مونږ سره په دې لړ کې مرسته وکړي او د شاعرانو لپاره یو خصوصي فنډ مختص کړي.
او یو بل شاعر و ادیب خمان منتظر وای
او خپل پروګرامونه کړو، سیمینارونه کړو، مشاعرې کړو، او دا ځوان کل او تعلیم یافته کل په مثبتو مصروفیاتو باندې راواړو، په ځای د دې چې یا نشایان شي او یا فسادیان شي یا هغه شي. هر 15 ورځې کې یو مقامی سطح باندې چې کنه یو اجلاس مې په هغه کې تنقیدي مجلسونه کېږي، مشاعره پکې شي، نوي ځوانانو ته چې کنه لارښودنې پکې شي.
د خیبر جنس د شاعرانو او ادیبانو د دغو غوښتنو په هکله مو چې کله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې دغه شاعران او ادیبان دي په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د لوبو ځوانانو او کلتور ډایرکټریټ ته راشي، دوی ته به پام وکړی شي او مرستې به ورسره وشي. د خیبر جنس د ادبي ټولنو مشران وایي چې که دوی سره مرستې وشي نو د پښتو ادب د پرمختګ لپاره به لا نور کار وکا. دوی دا غوښتنه هم وکړه چې په فاټا سیکرټریټ کې دی د کلتور یو جدا ډایرکټریټ جوړ کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 12 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ګل پورس د افغانستان په ګډون په ایران، منځنی ایزیا او ځینو نورو هیوادونو کې نوروز لمانځل کیږي، خو تر دې وړاندې د دې ورځې په مناسبت د جمعې په مازیګر په پېښور کې افغان کونسلګرۍ یوه دستوره جوړه کړې وه چې پکې ګڼ شمېر کسانو ګډون وکړ. غونډې ته بېلابېلو سیاسي مشرانو هم ویناګانې وکړې چې تفصیل یې د پېښور نه د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
افغانستان کنسلګری پېښور کې دغه غونډه د نوروز په مناسبت را جوړه شوې وه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د نوي کال د جشن د لمانځلو د بنډار ته په خپل وینا کې وویل چې ترهګري د دې سیمې خپل پیداوار نه دی او په کار ده ټول سیمه ییز هیوادونه د ترهګرۍ په ضد یو شي.
ټولې دنیا ته مونږ دا پیغام ورکو چې مونږ مینه غواړو، ټولې دنیا ته چې کوم دی نو امن ورکول غواړو. دهشتګردي زمونږ پہچان ایران نه ده دا زما پیداوار نه ده دا زما خلاف د دشمن سازش ده د ایران خلکم د دې سازش نه پاتې نه ده افغانستان هم پاتې نه ده زما پاکستان هم پاتې نه ده مونږ ټول له پکار دي چې مونږ یو موټی شو مونږ د دې دهشتګردۍ خلاف راپاسو
او د عوامي نېشنل ګوند یو بل مخکښ او پخوانی سینیټر اپراسیاب خان په خپله وینا کې وویل نوروز د پښتونخوا افغانستان ایران او منځنی آسیا د هیوادونو یو شریک جشن دی او د یوې ژبې یا یو قام یا یو مذهب سره محدود نه دی خو د تیرې څه مودې راهسې په روانو حالاتو کې د سیمه ییز هیوادونو کلتوري هلې ځلې هم متاثره شوي دي
مونگا یوازی دی فیزیکی تراغرهی سر مخامخ نیو مونگا فرهنگی تراغرهی سر مخامخ نیو کلچرل تراغرهیزم جزاری خلق والی چی مونگا خپل کلتور هیر کو فرهنگ هیر کو دا مونگا سکندر لیدلی دی مونگا چنگیز لیدلی دی مونگا بابر لیدلی دی مونگا تیمور لیدلی دی مونگا اورنگ لیدلی دی مونگا فرنگ لیدلی دی دا فرهنگ خپل ځای باندې موجود دی انشاءالله وی بو
او په پیښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان مشال ریډیو ته وویل نوروز د سیمې د یو شمیر هیوادونو د زرګونو کلونو پخوانی جشن دی
نوروز اصلا د آریایانو جشن دی چې د محققینو په حواله تقریبا شپږ زرو کالو ته رسیږي دا یوازینی جشن دی چې د طبیعت سره نیخ په نیخ اړخ لګوي د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته نوې مرحلې ته ژوند راځي نو دغه نوروز دی او جالبه لا ده چې په دغه ورځ باندې شپه ورځ یو مساوي وي مونږ خو چې لږ وختي ونمانځله د دې دلیل دا و چې زه یو عاجل سفر لرم افغانستان ته مقامات زه غوښتلی یم ګنې دا اصلا په یوویشتمه مارچ باید وشي یوویشتمه مارچ اوله ورځ د نوروز ده
په پېښور کې د نوروز د جشن د لمانځلو په دستوره کې د افغانستان ایران او امریکې د ډیپلوماټانو ترڅنګ ګڼ شمېر کې د لر او بر پښتنو مشرانو ځوانانو او لیکوالانو ګډون وکړو ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یویش په لنډو سپو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیري نه اورو
ستړی مشه د دې وخت مهم خبرونه ایران د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد اتحاد باندې نیوکې کړي او ویلي چې له یوې خوا اتحاد جوړوي او بل لور ته ترهګرو او انتها پسندو ته پیسې ورکوي دا خبرې د ایران سفیر مهدی هنردوست د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبرې غونډې ته د وینا په وخت کړي دي د پاکستان حکومت وایي له 2014 میلادي کال راهیسې شاوخوا 2.5 لک پاکستانیان له بهرنیو هیوادونو بیرته ورلیږل شوي دي دا ایجوکیشن ایکسپو په نوم یو ورځنی تعلیمي نندارتون نن په پېښور کې پرانستل شو په دغه نندارتون کې د 1500 پوهنتونونو استازي برخه اخلي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان باید له پخوانیو ژمنو سره سم وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شو خبرو هرکلی کوي په ننګرهار کې چارواکي وایي چې لس تنه بهرني وګړي نیولې دي چې د داعش وسلوالې ډلې سره تړاو لري د ترکیې په تاریخي ښار استنبول کې ترسره شوي یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي رایټرز خبرې جانس د عینی شاهد له قوله ویلي چې د 14 په ځای کې هلیکاپټرې الوت کوي او خلک په تیښته دي دغه 14 په استقلال نومي کوڅه کې رامنځته شوې ده روسی چارواکي وایي د فلای دوبۍ یوې الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 28 کسان وژل شوي دي اروپایي ټولنې او ترکیې اروپا ته د پناه غوښتونکو د لړۍ د مخنیوي لپاره یوې موافقې ته اخري شکل ورکړی دی د بیجم اړومبی وزیر شارل میشل ویلی سلاب دو سلام چې په پیرس کې د نومبر میاشتې د حملو مهم مشکوک منصوبه جوړونکي ګڼل کیږي له دوو نورو مشکوک کسانو سره نیول شوی دی او د کرکټ شل اوریزه نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ لوبه کیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنیرو زموږ ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.